84 620 با شماره بین‌المللی برای
لس بجدید از دیر ریو د دې ساعت خبرونه ته یو زلی بیا ز فریده هورسیفی لخپلو همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم. او ری چې یو شمیر افغانانو په هرات کې په اعتراض لاس پورې کړی دی او د هغو افغانانو جسدونه چې له ایرانه هرات ته انتقال شوي دي هغه یې د قونسلګرۍ مخې ته ایښي دي. د نهو تنو او د افغان دولت غواړي چې په دې حکله باندې سم اقدام وکړي او د ایران په ضد اعتراض کوي. افغان ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې بیړه نه لري. نور راپورونه هم لرو په روانې خپرونې کې. خو لومړی به راشو خبرونو ته. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ څو خبرونه راټول کړي.
سلام د خبرونو سره ټکي. جمهور رئیس حامد کرزی له سلاکار وزیرانو سره په خبرو کې ویلي چې راتلونکي کال به حتما د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. خغلی کرزی دا هم سرګند کړی چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتی تړون لاسلیکولو ته بیړه نه لري. په جوزجان کې د سری مشتې ټولنې د دوو کارکوونکو د وژل کېدو په غبرګون د ادارې خپل فعالیتونه بند کړي چې د پرېکړې افغان چارواکي اندېښمن کړي. او د امریکا په تګلاس کې درنو چاودنو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. که څه هم چې مرګ ژوبله منل شوي خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. اوس هم پوره خبرونه. ولسمشر حامد کرزی ویلی راتلونکی کال به د ولسمشرۍ انتخابات په حتمی ډول ترسره کیږي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر کرزی له خولې وایي چې نوموړی د سلاکارو وزیرانو سره په غونډه کې ویلي د افغانستان راتلونکی مشر باید ټول افغانان خپل مشر وګڼي. ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 هجری لمریز کال د وري میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. د دې انتخاباتو په اړه نه امنۍ او په انتخاباتو کې احتمالي درغلۍ او ګډوډۍ له لویو اندېښنو څخه ګڼل کیږي. ولسمشر حامد کرزی په خپلو پرونیو څرګندونو کې له 2014 میلادي کال وروسته په اړه اندېښنې رد کړي او هغه د عامو افغانانو د افکارو د ګډوډولو هڅه بللې ده. ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې بیړه نه لري. ښاغلی کرزی پرون چهارشنبه د یو شمیر لوړپوړو افغان چارواکو سره په لیدنه کې دا مسأله یاده کړې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر کرزی له سلاکارو وزیرانو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحثونه مهم وبلل او ټینګار وکړ چې باید د افغانستان ملي ګټې په بشپړ ډول د دې تړون په متن کې ځای شي. د ولسمشر کرزی په وینا افغان حکومت د دې تړون هغه ورستۍ طرحه چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ورستول شوی کتلی او پاړی خپل نظریات او لیدلوری امریکایی لوری ته وړاندې کړی دی. کابل او واشنگتن له څو مودې راهیسې په خپلو کې د دې امنیتي تړون په اړه په بحثونو او خبرو اترو بوخت دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په جوزجان ولایت کې د سری مشتې د ټولنې د دوو کارکونکو وژنه غندلې ده. اسره صلیب هم ویلي چې دا خبر د ټولو لپاره ټکان ورکوونکی و. د راپورونو له مخې د سری مشتې دوه کارکونکي د سه شنبې په ورځ د جوزجان ولایت په خانقاه ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شول. په دې پیښه کې د سری مشتې د ټولنې دوه نور کارکونکي ټپیان شوي دي. سری مشتې ټولنې په دې اعتراض د جوزجان په ولایت کې خپل روغتیایي خدمتونه ځنډولي دي. د اسره صلیب د نړیوالې کمیټې د اړیکو د دفتر مشر روبین وادو ویلی چې دا یو قصدي حمله وه ځکه چې سری میاشتې روغتیایي کارکوونکو موټر نښه او علامه لرله. بیا هم ښه راغلی. د امریکا متحده ایالاتونو د تگزاس په اوواکو ښار کې د سری په یوې کارخانه کې د درنو چاودنو له امله د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شوی دی. د چهارشنبې ورځې د دې چاودنو علت تر اوسه نه دی معلوم. د دې چاودنې په سیمه کې له څو ودانیو څخه د سختې اورلګیدنې او لوګي خبر هم ورکړل شوی دی. د روغتون چارواکو د سختو ټپیانو په ګډون د ډیر شمیر ټپیانو د درملنې خبر ورکړی دی. د تگزاس والی ریک پیری په دولتي ادارو غږ کړی چې د پیښې د هواري په مخه د سیمه ییزو مسؤلینو مرستې ته ورودانګي. امریکایي چارواکي وایي په بستون ایالت کې د ماراتون ځغاستې د سیالۍ په مهال د مرګونو بریدونو د لاس لرلو په تورې د لږ تر لږه یو شکمن کس تصویرونه له یوې امنیتي ویډیو څخه ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني ویلي ټاکل شوی ده چې ولسمشر براک اوباما به نن د بستون ایالت ته سفر وکړي.
Tomorrow morning, the president will travel to Boston to speak at an interfaith. Well,
مشر برک ما با سبا سهر بستون تلار شو په هغه مراسم کې به وینا وکړي چې د دوشنبه د ورځې په بمی چاودنه کې د وژل شوی او ټپي شپیو کسانو په درنوي جوړیږي. د ولسمشر میرمن میشل اوباما به هم په دې سفر کې د ولسمشر اوباما ملتیا کوي. د بستون په چاودنه کې د دوشنبه په ورځ درې کسان وژل شوی او 311 زیات نور ټپيان شوی، خو تر اوسه هیڅ څوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. امریکا فدرالي اداره وی یو تن مشکوک کسی ولسمشر اوباما او د متحده ایالاتونو یو سناتور ته د هغه لیکونو د لیګلو په ارتباط نیولې چې شکیږي په ډیری وژونکي زهري ماده ریسن باندې بکه کړوي. اف بی آی وی دا مشکوک سړی د چهارشنبه په ورځ په جنوبي ایالت میسي سي پي کې نیول شوی دی. ویل کیږي دا 45 کلن سړی د کورنت میسي سي پي له سیمې څخه دی. چارواکي وی د لیک ولسمشر اوباما او سناتور راجر ویکر ته چې د میسیسیپی استازه دی له منفس څخه چې د میسیسیپی د گاونډ تین سی سیمه ده پوسټ شوی دی. دواړه لیکونه چې شکیږي په ریسن ماده باندې بکه کړ شوی وي د پلټنې په مرکزونو کې ورباندې څېړنه شوې چې نه سپینې ماڼۍ او نه هم سناته لیګل شوی دی. چارواکي وایي په دواړه لیکونو کې ورته پیغام لیکل شوی دی. پر دې لیکونو نور پیچلي تستونه ترسره کیږي څو د ریسن ماده شتوالی تایید کړي. چارواکي وایي متحده ایالات به ډیر ژر د سرتیرو یو 200 کسیزه قطعه په اردن کې ځای پر ځای کړي څو د اردن له ځواکونو سره مرسته وکړي چې د دوی له ګاونډي هیواد سوریې څخه یې هیواد ته د جګړې مخنیوی وشي. راپور په حواله ویل شوی چې په دې ځواکونو کې به د استخباراتو، لوجستیک او د عملیاتو متخصصین شامل وي. د اردن د اطلاعاتو وزیر محمد مؤمنی وایي د یادو پوځیانو ځای پر ځای کېدل د متحده ایالاتو او د اردن د پوځ د همکارۍ د پراختیا یو برخه ده چې د ده په وینا د سوریې د په خرابیدونکي وضعیت لپاره کیږي. تقریبا 15,000 مهاجر د سوریې د 2 کلنو شخړو په ترڅ کې اردن ته کډه شوي دي. او د سوریې ولسمشر بشار اسد لویدیز تورن کړی چې د سوریې په کړکیچ کې د القاعده شبکې ملاتړ کوي. نوموړي خبرداری ورکړی چې لویدیز به د دې بیا د اروپا په زړه او د امریکا په متحده ایالاتونو کې پریکړي. اسد د سرګندونی د سوریې له دولتي ټلویزیون الخبریه سره د سوریې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په یو مرکه کې کړی دی. ویل کیږي چې د جبهه النصره په څیر د القاعده سره تړلو یو شمېر سخت دریځ ډلو د سوریې په 2 کلنه جګړه کې ځینې سیمې نیولې دي. بشار اسد په دې مرکه کې همداراز ویلي په دې کړکیچ کې ماته خوړل به د سوریې د خاتمې په معنا وي. ویل کیږي چې د سوریې په 2 کلن کړکیچ کې تر اوسه پورې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویلي د بشار اسد د منځوي کېدو هڅې به د سوریې د کړکیچ لپاره د خبرو اترو له لارې د هواري د موندلو چانس کم کړي.
ازادي رادیو اوري چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخم تر او بجو خبرونه لري. ایران په خپل خاوري کې د نهو اعدام شو افغانانو جسدونه په هرات کې افغان حکومت ته سپارل دي. په دې اړه د اعتراضونو په اړه وری د افغانستان ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون پلاستیک کې بیړنه لري. په زابل ولایت کې د لومړي ځل لپاره د څښاک د اوبو د تصفیه کولو لپاره دستګاه جوړه شوې ده. چارواکي وایي پاکستان د ننګرهار په ګوشتي سیمه کې خپل درول شوی ور لري کړی دی.
پرون مازیګر نوروستا دغه کومه دروازه چې دوی لګولې وه هغه دروازه بیرته لرې کړې ده.
د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تاسیساتو د جوړولو مسله د ازادي راډیو د دیونۍ د بحث موضوع هم ده. د ایران حکومت د افغانستان سره د سرحدي ولایت یعنی هرات کې د نهو تنو جسدونه چې البته په ایران کې اعدام شوي دي اته میاشت مخکې د پیښه شوې ده د دغه خلکو جسدونه افغان حکومت ته سپارلې دي. د مسلې د خلکو اعتراضونه راپارولې دي او دغه خلکو خپل جسدونه په هرات کې د ایران د قنصلګرۍ مخې ته ایښي دي. دا اوس د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر را سره په ټلیفون کې دی له هرات او د دې پیښې په اړه به تازه معلومات راکړي. مهرباني وکړه شاپور صابر.
تشکر از شما و سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما یادآوری کردین دقایق قبل نزدیک به 1,000 تن از باشندگان ولایت هرات که بیشتر از این افراد ساکنان مناطق مرزی ولایت هرات با ایران هستند. اجساد 9 تن از افرادی که حدود 8 ماه قبل در خاک ایران از سوی ماموران ایرانی کشته شده بودند، روز گذشته اینا را تسلیم شدن از حکومت ایران. حالا بعد از سپری کردن یک شب ای اجساد در سفارتخانه چپاخان حضوری هرات، اینا را به رسم اعتراض در مقابل دروازه قنصل ایران در ولایت هرات گذاشتند. این افراد شعارهای مرگ بر ایران سر میدن و از ایران شکایت دارند که گویا ایران دشمن بشر است. البته این ادعای قصدی خود مترزین در جاده منتهی به ولایت، جایی که قنصلگیری ایران در او موقعیت داره، داده میشه.
دیر ازیت منن استاسونا شاپور صابر و لحرات معلومات را کرل چی ده اغو افغانانو جسدونه چی ده ایران حکومت افغانانو تسپاره لیدی، افغانانو ده هرات پا ولایت که ده ایران ده قنصلگره مخی تیخی دیه و ده ایران پرزد شعرون آور که ویتر دیده مخه هم یو شمیر افغانان چی پا ایران که دم شوی و ده افغانستان پا نور ولایتونو که جسدونه افغانانو تسپاره شوی و ده افغانانو ده اعتراض غا گوجد شوی و خو دیر افغانان لچارواکو گیله لری اوائی چی پا دی برخه که افغان حکومت لازم اقدام نکی حتی که او چی لافغان چارواکو سره ده ازادی رادیو ده ننانه یو خبرونو پترس که اریکی تینگ کو پا دی حق لبنده تاسو تن نور معلومات هم برانده کو.
ازادی رادیو لورستیو مهمو پیخو زان خبر کرائی.
افغان ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې بیړنه لري. ښاغلي کرزي پرون د یو شمیر لوړپوړو افغان چارواکو سره په لیدنه کې دا مسله یاده کړه. د افغان ولسمشر په وینا په کار دی د افغانستان ګټې په بشپړ دقت سره د دې امنیتي تړون په متن کې ځای شي. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزي سره د یو شمیر لوړپوړو افغان چارواکو په لیدنه کې له امریکا سره د افغانستان د راتلونکي امنیتي تړون په اړه خبرې وشوې. د ولسمشر د وایندوی دفتر په وی خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر کرزي له سلاکار وزیرانو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه بحثونه مهم وبلل او ټینګار وکړ چې باید د افغانستان ملي ګټې په بشپړ ډول د دې تړون په متن کې ځای شي. د ولسمشر حامد کرزي له خولې همداراز ویل شوي چې د افغانستان حکومت د دې امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې بیړن نه لري. د ولسمشر کرزي په وینا افغان حکومت د دې تړون هغه وروستۍ طرحه چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ورستول شوې وکتلې او په اړه یې خپل نظریات او لیدلوری امریکایي لوري ته وړاندې کړی دی. کابل او واشنګټن له څه مودې راهیسې په خپلو کې د دې امنیتي تړون په اړه په بحثونو او خبرو اترو بوخت دي. تر اوسه پورې د دې امنیتي تړون په اړه درې پړاوه خبرې شوې دي او ټاکل شوې ده چې په اړه به یې څلورم پړاو خبرې اترې هم زر پیل شي. په دې خبرو اترو کې د افغان لوري مشري په واشنګټن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی او د امریکا لوی لوري مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلیک کوي. تر دې مخکې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د افغان حکومت دوه غوښتنې منل شوې چې یوه افغان لوري ته د باګرام د زندان د بشپړې ورسپارنې غوښتنه وه او بله هم د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو مسله وه. ویل کېږي چې دا مهال دواړه لورو ترمنځ په دې امنیتي تړون کې تر ټولو ډیره د بحث وړ مسله د افغانستان له قوانینو څخه په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د خوندیتوب مسله ده. تر دې مخکې ولسمشر کرزي په دې اړه پریکړه کول د افغانستان د لوی جرګې کار بللی و.
ای فیصله کې مسؤلیت عسکر اینا چطور باشه، به کدام حد باشه، د کدام شرایط باشه.
ولسمشر کرزی وایي دا پریکړه چې د دوی د سرتیرو مسؤلیت به څنګه وي، تر کومه حده به وي، په کومو شرایطو ووسي، د دوی لپاره مسؤلیت ووسي که ونه ووسي، دا داسې مسله ده چې د افغانستان حکومت یې په اړه پریکړه نشي کولی. دا پریکړه د افغانستان د خلکو پریکړه ده، نو په دې اړه باید د افغانستان یوه لویه جرګه پریکړه وکړي چې مسؤلیت ورکوي که نه او که ورکوي په کومو شرایطو. ولسمشر حامد کرزي پرون له خپلو سلاکارو وزیرانو سره په خبرو کې دا هم وویل چې د امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون باید په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت سبب شي.
د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې پر سړک یو خښ شوی مین چاودېدلی چې له امله یې 15 تنه د عامه ساتنې پولیس وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیمې په اړه معلومات راکوي.
د چاودنه تیر ورځ د اندړو ولسوالۍ په ملانو بابا سیمه کې د عامه ساتنې د پولیسو پر موټر شوې ده چې له امله یې 15 تنه پولیس وژل شوي دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي مین طالب وسلوالو د سړک پر غاړه خښ کړی و او د پولیسو پر موټر یې ورچولی دی. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې د عامه ساتنې پولیسو د بهرنیو سرتیرو اکمالاتي کاروان تر غزنی تیراوه چې پر لاره پرې چاودنه شوې ده. دی وایي د پولیسو موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوی او په کې سپاره 15 واړه پولیس وژل شوي دي. د چاودنې مسؤلیت طالب وسلوال مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې په دغه چاودنه کې 15 تنه ملي پولیس او 15 تنه د اکمالاتي کاروانونو ساتونکي وژلي دي. لس ورځې وړاندې هم په همدغه ولسوالۍ کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې په کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي وو.
ستاسو له پیغامونو نه
محفلونو د ودونو یا د نورو محفلونو چې څوک فلمبرداري کوي هغه د خپل ځان لپاره یو غواړي چې یو یادګاري کسټ لري چې څه وخت وغواړي کې ویني خپل دوستانو ته ښکاره کړي. د دې نه که څوک راځي فلم جوړوي یا سی ډي کیا چي یا د موبایل ته بلوتوت کوي یا فیسبوک کیا چي یا په انټرنیټ کیا چي یا بازار ته بسې دا اخلاق دا ډېر بد خبر ده. هر څوک د خپل فامیل ته نظر وکړي او د بل فامیل په هماغه اندازه باندې ونیسي.
کله چې پاکستانی چارواکي په ګوشتي ولسوالۍ کې دروازه جوړ کړه افغان دولت یې هم پر وړاندې خبرګون ښکاره کړ چې وروسته د خبرو شو رپورټونو له مخې پاکستان دغه ور ښکته کړ. د چې په ګوشتي ولسوالۍ کې پاکستانی چارواکو دا دروازه په بشپړه توګه لری کړې که څنګه او په دې تیرو لسو کلونو کې پاکستان څومره افغانستان خاورې ته دننه شوې دي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې د ولسوالۍ ته تللې د ګوشتي ولسوالۍ له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي او په اړه یې ریپورت لري.
له تیرو څو ورځو راهیسې په رسنیو کې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ مسله ډېره ګرمه ده چې له مخې پاکستاني چارواکو د یادې ولسوالۍ اړوند سیمه کې دیوال او دروازه لګولې. خو د وروستیو خبرو شوو رپورټونو له مخې پاکستان ژمنه وکړه چې دا دروازه به لرې کړي. د دې لپاره چې دا موضوع ښه روښانه شي د چهارشنبې په سهار ګوشتي ولسوالۍ ته لاړو خو هلته په سیمه کې د سرحدي پولیسو چارواکو او د لیوارې سرکن ژورنالیستانو ته اجازه ورنه کړه چې سیمې ته ولاړ شي او د دروازې حقیقت په انځورونو کې خلکو ته ښکاره کړي. خو د ګوشتي ولسوالۍ ساخن ځواک ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تایید کړه چې تیره ورځ مازدیګر مهال دغه لګول شوې دروازه د پاکستاني چارواکو لخوا لري شوې.
زمونږ په لوړه سطح باندې مقامات مونږ خبر کړو په دې باندې ټول مقامات مجرین کې واسول تاسو به عمر دلې چې په انګې ارتباط باندې خبره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز دلته راغی د ننګرهار قلمن والی صاحب ګلاب اشرف زیم دلته راغی د سرحدي قواو قومندان او نور مشان صاحب راغله صاحب نجی نه ولید او زمونږه پالیسی هم دا او دغه هم د سوچ باید د خبرې په تفاهم باندې دغه شی د مسله په تفاهم او د خبرو د ډیالوګ دلار نه حل شي چې پرون مازیګر نو وروستا دغه کومه توازه چې دوی لګولې و هغه دروازه
د ګوشتي ولسوالۍ قومي مشر ګل احمد وایي چې پاکستان دا دروازه نمایشي رخکته کړې او هغې غاړې ته ایښې ده. نوموړی وایي چې د دې ستونزې شاهد حال دی چې په 1993 کال کې د پاکستاني ملیشو پوستې په خاپخ سیمه کې وي خو د هغه وخت راهیسې تر دې دمه 45 کیلومتره دې غاړه رادخل شوي او اوس یې سر دا د کنسري سیمې ته رسېدلی دی. د ده په خبره د افغانستان په هغه خاوره چې پاکستاني چارواکو پوستې فعاله کړي د هغې سیمې خلکو لپاره یې سړکونه او مکتبونه جوړ کړي او دارنګ د برېښنا لینونه هم ورته غزولي او په دې ورستیو کې هغوی ته پاکستانی شناختی کارتونه هم ورکړي دي.
پاکستان په همدغه ساحو کې یعنی د برق پای روانه ده سرکونه روان دي په دغه ځایونو کې مثال نور د باسازي کولو مالته چې قرارګاګانې قوي قوي قرارګاګانې جوړ کړي په دغه ساحو کې نو د باسازي او کولو د دوی غون روان دي په دغه ځای کوم کار خو چا مخنیوی نه کړي سرکونه جوړ کړل چې په دغه ساحو کې دغه خوال دا چې دغه خاوره زمونږ ده دا د پاکستان خاوره نه ده دا د ډیورنډ کرخه خاپخ کیده چاته پلوسی ورته وي او ترخم دی او ترخم نه پلوسی دی او پلوسی نه انداز کخه دستل د خاپخ کې او خاپخ نه پلاټو خیل ورته وي دا باجاور ته دا کرخو دی دا خلک مثال منګ د ګشتي د ورسوالي دا خلک عوام د خاپخه پوري دا مونږ یو قوم خوځي او بيزي چې خاپخ نه لاندې خوځي پراتي دا غنه دي خو د بيزي پراتي دي خپل ګشتي ورسوالي ټول متشکل خوځو د بيزونو متشکل
سید عمر پهلوان چې په 1903 کال کې د ګشتي ورسوالي امنیت قومندان وو د هغه وخت کیسه کوي نو موړ وای چې پاکستان دغه ډول حرکتونه هغه وخت هم پیل کړی وو چې د خپل او د مومند قوم سره مخامخ جګړه وکړه خو د دولت نملاتړ له امله پاکستان خپل هدف ته ورسېد او 45 کیلومتر یې پوسټی دی غړه تیر کړی
دوی 45 کیلومتر خاور نه ول 45 کیلومتر اند د کلوډ چې دا غیزنه مخال راتلو د بازار او د کلوډ ته وای دا په خپل د مومند راغله او تاسو مونږ سره ټکو مومند دې خپل اخلاص باندې جنگ شروع کړو چې مالونه کې د دولت پښتنه نه کړه په دې باندې کارګان خبرو مونږ له زام لري کنه دا دنیا په بل مخ وړي دوی څنګه کم کار شروعونه کړه چې دولت چې راغلو دا
نو موړی وایي که افغان دولت همداسې بې پروا پاتې شي او دا مسله جدي ونه نیسي نو پاکستان به خپل هدف ته په ډېرې اسانۍ ورسیږي چې غواړي د کونړ سیند او ورسره څیرمه ولسوالۍ د خپلې ولکې لاندې راولي بل لور د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د لګول شوې دروازې په 250 مترې ساحه کې هم پر یو شمېر ودانیو کار روان دی
په راپور کې مو د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو د زړه خواله واورېده چې وایي له ډېرې مودې پاکستان د دوی په خاورې کې رامخته کېږي ځان ته اډې جوړوي او د دوی په وینا د برېښنا ستنې درولې دي سړکونه جوړوي او افغان چارواکي دې مسلې ته له سره پاملرنه نه کوي دا چې په دې اړه باید څه وشي افغانان څه کولی شي د افغانستان حکومت باید څه وکړي د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث چې د روانې خپرونې په دوهمې نیمایي کې خپرېږي همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی کارپوهان پکې خپل نظرونه وي تاسو هم کولی شئ چې دا پروګرام واورئ او که غواړئ چې خپل نظرونه ازادي راډیو سره شریک کړئ نو د ازادي راډیو د لارې کولی شئ هم د ازادي راډیو د ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ د لارې او هم د اتصالاتو په 1903 شمیرې اس ایم اس راته وکړئ هم کولی شئ د ازادي راډیو د فیسبوک د لارې facebook.com/ازادي راډیو کولی شئ چې خپل نظرونه ولیکئ او له ازادي راډیو سره شریک کړئ د روانې خبرونې په ترڅ کې نور راپورونه هم لرو د پاکستان سیکولر ګوندونه د انتخاباتو د کمپاین په وخت د نارامۍ احساس کوي د چې د دوی د نارامۍ عمده دلیل چې شه دی لګروسته به په یو مفصل راپور کې وورو خو د دومره نارامو خبرونو سره یو ښه خبر هم لرو یو خټولنیز موضوع ده چارواکی وای په زابل ولایت کې د لومړي ځل لپاره د سخا د اوبو د تصفیه کولو لپاره د سکا جوړ کړی ده او په کار هم پیل کړی ده دغه د سکا د یو ایس آی ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته جوړه شوې ده د ازادي رادیو خبریال سید شاه سقیمی په اړه معلومات راکوي
د څخاک د اوبو د تصفیه کولو دغه دستګاه په لمرینه برېښنا چلیږي او لتیرو نه همیاشتو راهیسې په جوړولو کار کېده د اوبو د تصفیه کولو دغه دستګاه د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالی پرمختیایي ادارې لخوا د رامپپ په نامو موسسه په 160,000 امریکایي ډالر جوړه کړې ده جوړ شوې دستګاه کولای شي په 24 ساعته کې 10,000 ګیلنه اوبه تصفیه کړي د زابل د خروالی مطبوعاتي مسول سلیمان زای رښتین وایي چې د دې دستګاه تصفیه شوې 40 لیټره اوبه د زابل په اوسیدونکو په 15 افغاني پلوري دی ویل دی ورسته به د چټلو اوبو د څخلو له امله د زابل اوسیدونکو نه ناروغه کیږي
نه مخکله دې پاکو غوسن زبي خزياته ولې زکه چې ټول خلک په مجزو یافته وو نو موله ماشين تلل ساعت ډیر زره ګلنه او به تصفیه کوي چې دا به د زابل ټولو همسارانو ته تلاسه کوله چې دا او به په تلل ساعت کې دا او به تصفیه کیږي مناسب قیمت 15 افغانۍ ده تاواله واره 15 افغانۍ دي دا لډبي سره دا او به لاس راوړلای شي
د زابل ځینی اوسیدونکو وایي د دستګاه جوړېدو ته خوشاله دي ځکه چې د زابل اوبه د څخلو نه وي او خلک په ناروغیو اخته کول.
دا کاغذ مدني او بوسره کې چې تصفی او په بازار کې مش په لاس روپی بوتل رانی وای نو دا یو بوتل مستپ یو روپی وته
په کافی اندازه خوشاله یو چې دا د رمپاپ موسسې له طرفه دا او زابل لپاره تعین سپلې او زابل وګړو تور کیږي. زادې تبابت له نظر دا نظر ورکوم چې دا ډېری پاکي وبدي د بازار تر آب مدني ډېری تصفی سوي وبدي تیمړ د زابل عامي وبډيري خرابې وبدي په ټول ورس دې تبراجه وکي چې کورونه له مرزو
د زابل د اوسیدونکو په خبره د دغه ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د څښلو لپاره پاکې اوبه په اسانۍ نه پیدا کیږي. خو د دوی په خبره له تیرو اوو اونیو راهیسې چې په دغه ولایت کې برېښنا پرچاوه شوې ده، نو د څښلو پاکې اوبه خو څه چې د ویالو اوبه یې هم په مړه ګېډه نه دي څښلې.
د پاکستان سیکولر ګوندونه د انتخاباتو د کمپاین پر وخت نرمۍ احساس کوي. د پاکستان د طالبانو ډلې د دې هېواد د سیکولر سیاستوالو ته ګواښونه کوي. د پاکستان ډیرو غیر مذهبي یا سیکولر ګوندونو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په څرګنده توګه کمپاین بند کړی دی او له حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د دوی د امنیت لپاره دې زیاتې هلې ځلې وکړي. ابوبکر صدیق په دې اړه باندې راپور برابر کړی چې مهم ټکي فراه هېواد وړاندې کوي.
وروسته هغه چې طالبانو په سیستماتیک توګه د سیکولر ګوندونو د مشرانو او د هغوی د ملاتړو په وړاندې ګواښونه پیل کړل، نو غیر مذهبي یا سیکولر ګوندونو له حکومت وغوښتل چې د هغوی د امنیت ساتلو لپاره دې لا زیاتې هلې ځلې وکړي. په داسې حال کې چې د میا میاشتې د یولسمې نیټې عمومي انتخابات د اسلام آباد راتلونکی تعینوي، د پاکستان غیر مذهبي یا سیکولر کمزوري ګوندونه د پارلمان د کنټرول لپاره د سخت دریځو مذهبي ډلو د کاندیدانو په وړاندې چې ورځ تر بلې غښتلي کېږي سیالي کوي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند ډېری ملاتړي چې د پښتونخوا په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي د شخړو ښکار دي او ډېر بریدونه ورباندې سوي دي. د سې شنبه په ورځ په پېښور کې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال په ځان وژونکو بمی چاودنه کې د عوامي نېشنل ګوند 14 غړي مړه او 15 نور ژوبل سول. دراس د 2008 میلادي کال انتخاباتو راهیسی چې عوامي نېشنل ګوند په اسلام آباد کې له ائتلافي حکومت سره په قدرت کې شریک سو، له هغه راهیسی د پښتونخوا په ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند 200 غړي وژل سوي دي. وروسته یې بریدونو دغه ګوند مجبور کړ چې د انتخاباتو له کمیسیون څخه د لا زیات امنیت غوښتنه وکړي څو دغه ګوند په آرامي او آزاد توګه د انتخاباتو کمپاین ته دوام ورکړي. که څه هم صدر اعظم میر هزاره خان کهسو تیره اونۍ د ټولو کاندیدانو لپاره د انتخاباتو پر وخت د سخت امنیت د ساتلو حکم وکړ، خو په پښتونخوا کې د نېشنل عوامي ګوند مشر افراسیاب خټک ژورنالیستانو ته وویل چې حکومت د هغوی غوښتنې ته مستقیم ځواب نه دی ویلی. نوموړی زیاتوي د جمهوریت دشمنان د عوامي نېشنل ګوند له یقیني بریا څخه بیریږي. هغوی فیصله کړی چې موږ د خشونت له ویرې له کمپین کولو څخه لاس واخلو. د هغوی پروګرام دا دی چې د عوامي نېشنل ګوند د کارکوونکو د وینو په تویولو سره په خلکو کې وهم او بیره واچوي، څو په انتخاباتو کې درغلي وکړي او هغه کسان چې رایه ورکول غواړي په یوه طریقه د هغوی رایې سبوتاژ کړي او پر دوی خپلې رایې وټپي. همدا پروګرام دی. د پاکستان په جنوب کې دوه نور غیر مذهبي ګوندونه متحد قومي مومنت او د پاکستان د پیپلز ګوند هم د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د لوی لارینونو څخه ډډه کوي. څو ورځې وړاندې د کراچۍ د حیدرآباد په ښار کې د ایم کیو ایم یا متحد قومي مومنت ګوند کاندید ووژل سو. د پاکستان په جنوب کې د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د تحریک طالبانو ډلې منلی دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي د پاکستان اساسي قانون لمخې موقت حکومت ته چې د انتخاباتو د کمپاین پر وخت د قدرت واګې وسپارل سوې په کار ده چې د انتخاباتو پر وخت ټولو کاندیدانو ته د سیالۍ کولو زمینه یقیني کړي. نوموړي وایي په راتلونکي وخت کې د پاکستان دیموکراسي په خطر کې ده. خادم حسین زیاتوي
یو شان میدان تر مسور کړی او ولس د اعتماد کړی چې هغه منلی
شي. وروسته له دې چې د پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ولسی حکومت خپل 15 کلنه دوره بشپړه کړه او له بېطرفه مشرانو څخه یې د انتخاباتو کمیسیون تشکیل کړ، نو پاکستانیانو ته د آزادو او شفافو انتخاباتو هیلې پیدا شوې. د انتخاباتو د کمیسیون ویان خورشید عالم وایي چې کمیسیون د شفافو او آزادو انتخاباتو لپاره له موقت حکومت او امنیتي ادارو سره ډېر نږدې کار کوي. نوموړي زیاتوي
پاکستان کې چې نور څنګه حالات دي نو په هغه حالاتو کې خو خطر شته دی، خو بیا هم کوشش کوو چې په هغه دوران باندې چې څونه ایف سي څونه رینجر دي څونه پولیس دي څونه آرمی زیات نه زیات ولګو چې داسې ناخوشګواره واقعه پیښ نشي.
له دې سره د پښتونخوا په ایالت او ګاونډي قبایلي سیمو بلوچستان ایالت او بندري ښار کراچي کې کاندیدانو دروازه په دروازه د انتخاباتو کمپاین بند کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر افراسیاف خټک وایي سره له دې چې خطرونه په مخ کې دي، خو د ګوند به انتخابات تحریم نه کړي. هغه له خپلو سیاسي سیالانو څخه وغوښتل چې په ډېر قوت سره خشونت وغندي.
موږ دا پټوت زخم وکړه کوم دهشتګرد ان پی امریکایي د اخر کې چې دوی جمهوریت نامه